درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پایته ورسېدي. نوریا سنوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د 1491 هجري لمریز کال د اوري حمل د میاشتې 14مه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. او رئیس ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو مو په تفصیل راپورونه راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر چارواکي لمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د ایران سرمذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکي تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د لوګر چارواکي هیله مند چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والي د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همداونه کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسي او شل منځني او لومړنۍ ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستیالانو د یوې میاشتې د معاش 1% برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت همغږه شول. په دې مناسبه د بامیان په ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو له تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت تامین شي او جګړه دې ودرول شي ملاتړ کوي. نن یو لسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغون شوي دي او د طالبانو او له حکومت غواړي چې وربند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د ایران سرمذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکي تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغې په ویبپاڼه کې خپرې شوې. هغه د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو د ښه کېدو ضد دی. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اوږد مهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته وویل ټرمپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثر هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بلور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډیر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو سام زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماع غونډې نیټه تر اوسه نه ده مشخصه. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. دغه شرکت چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د لورې استخدام شوی و، لګیدلي تورونه ردوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزیر نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. کل شوی چې د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
د دې سفر په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم اخیستی دی.
د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي، د مذاکرات لارې خپل کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښې دي روسیا او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. او د ژوند رنګونو کې به له یوې بریدمنې واورئ.
یو 2000 روپۍ معاش لرم، وخت مې ختیریږي، وظیفه مې خده، سر رازو بېګار از زو کورته.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسن نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته ځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوړخیز وړو خبري وکړي. د دې سفر مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلیو چې شاهد خاقان عباسی به په پاکستان کې له مشهور وروسته کابل ته لاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسی سره په مشخص ډول پر کوم موضوع واتو خبري وکړي. په دې اړه نور تفصيل دی احمد شبر پرپور کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمې همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخي شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشي کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه پر اسلام افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبري وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه لري شوی. شاهد خاقان عباسی به د جمعې پر اس په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وای کابل ته د پاکستاني هیئتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بینډ دوستان خصوصا د امریکایانو د خواني فشارونو پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي، د مذاکراتو لارې خپل کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې د خپل درد د دوا کولو لپاره فرصت غواړي په لاس راوړي.
نشتې ترې ونې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته راغلی وو. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده تر څو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د صدر اعظم سفر ته خوشبينه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سول پیشنهاد
د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري. هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري او هغه دا ده چې موږ کولی شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. موږ تمه لرو چې د پاکستان صدراعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو صدراعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبل د سیاسي چارو له کتونکو یونس فکور څخه دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی فکور په ځواب کې وویل
په فکر کوم په اصل کې لارې هم دغه ده چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښېني، ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دغه لور پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړی شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر صاحب، یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادو له لوري او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستیو کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو. ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت هم بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کوي. ولې ما ته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو صدر افزارو پایست افغانستان د حکومت کې د نفوذ دپاره او د هند د نفوذ د کمولو دپاره د سرعدات د تعین دپاره استفاده وکړي، هغه ترلاسه نه کړي. فکر کوم دا لوبه د بازي دي چې د صدراعظم پر لاس د جمعې په ورځ کړي.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي خپل حکومت تقویه کړي، داخلي اختلافات ایسته کړي، زورواکي کونج ته کړي، د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاکي کړي، جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې د ملکي تلپاتو په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي. کله چې په جبهو کې دا تاثیر ولیدي، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سړی ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکی یونس فکورو چې کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د کیدونکي سفر او دا چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه چې په وروستیو کې اروپایي اتحادیې هم یو کمپاین پیل کړی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پر دغو موضوعاتو خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
نړیوالو ورځپاڼو د کندوز په دشتي آرشیو ولسوالۍ کې د هوایي بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولی دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان وو. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جکپوري امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خبرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خېژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای ایم ډی 50 هلیکوپټر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپټر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
اسادی رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان په هنې وزارت وایي هله مند شي د لوګر په څرخول سوال کې ټول تړل شوی خون زی ژر پرانیستل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل پرون ازادي رادیو ته وویل چې له قومي مشرانو او سیمایزو چارواکو سره په دې اړه خبرې شوې او د دوی په مرسته خای چې تړل شوی خون زی چې له دوه رئیس طالبانو تړلی بیرته پرانیستل شي. له بل خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په څرخول سوال کې وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نور د نجا صفای پر ورکه
که څه هم د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د خونځیو د تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغو کسانو چې د خونځي تړلي له قومي مخورو سره ژمنه کړې چې د پنځشنبه په ورځ به د خونځیو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معرف سیاسي نه دی او نه باید د ماشومانو راتلونکی د سیاسي اهدافو قرباني شي.
خونځي متاسفانه په افغانستان کې ډېر بد رقم سره د ځینو ډلو لخوا د سیاسي او نظامي اهدافو لپاره کارول کېږي. فشار په خونځي باندې راوړل کېږي چې متاسفانه ضرر یوازې او یوازې د هېواد بچانو ته رسېږي. زموږ هیله دا ده چې هېڅ سیاسي او نظامي لوری هم
د په دسیال کې د چې د لوګر چارواکو د رواني اونې د یک شنبه په ورځ په سر خلسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې د 150 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د لوګر د والي ویان سلیم سالی رسنیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د شنبه شپې عملیاتو په غبرګون کې د دوی د یو قومندان د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو سبب شوی و. د سر خلسوالۍ ټولې ښوونځي تړلې دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په سرخلسوالۍ کې 10 ښوونځي موجود دي چې پکې د 2000 نجونو تر څنګ 11000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې د ښوونځیو تړل کېدل د دوی کار نه دی او هغوی به په دې اړه څېړنې وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت د دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت دفاع ملی
دا چې هر چرته خلکو ملی ګټو ته ګواښونه موجود وي هلته به عملیات کوي او سرخ ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي دي.
هر ځای
په همدې حال کې د لوګر د سرخ ولسوالۍ قومي مشر حاجی الماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې لخکېلو غړو وغوښتل سوله معرف څخه د سپر په توګه کار ونخلي.
و موردل چې د افغانستان په هنه وزارت ان چارواکي وایي چې د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې به ټول تړل شوي ښوونځي نن پرانیستل شي. دا ښوونځي له څلور ورځو راهیسې نن دوه اونیو راهیسې تړل شوي. د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي د پروژو د نشتوالي له امله نږدې په سلو کې اتیا خصوصي شرکتونه له سقوط سره مخ دي. د دې ټولنې رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي شرکتونه د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د امنیتي مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان دي. نور حال د ازادي راډیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کې
د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي حکومت د دې ترڅنګ چې له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر خصوصي ودانیزو شرکتونو ته پروژې نه دي ورکړي د دغو شرکتونو میلیونونه ډالر پورې هم نه دی پرې کړی. د دې ټولنې رئیس مودود پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سلګونه شرکتونه چې له دوی سره ثبت دي یوازې شل سلنه یې فعالیت لري او نور یې له سقوط سره مخ دي.
تقریبا 1500 شرکت زموږ سره ثبت دي. شل فیصد شرکتونه اوس فعال دي. 80% شرکتونه کارګران فعال نه دي. وجه امنیتی مشکلات موږ ټول سره غټ مشکلات دي چې موږ نسو کولای چې په نور ځای کې سرمایه‌ګذاري کو کار وکړو. دوام یا نه موږ ته پروژې راکې موږ اکثره خلک په تهدیه کې دغه شکایت لري د حکومت څخه چې پروژې نه رسیږي او بل پیسم په وخت نه ورکي.
خغله پوپل وای حکومت اوس مهال د بیلابیلو خصوصي شرکتونو نه سباندې یو سل لس میلیونه ډالر پوره وړه ده. د افغانستان د خصوصي شرکتونو د ټولنې په خبره د پروژو د نشټوالي او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ودانیزو موادو د بیو لوړواله په کوردن نه په ساختمانی برخه کې په کافي اندازه د ظرفیتونو کمښت او د وسایلو نشټون هغه نور ستونزې دي چې خصوصي شرکتونه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د پروژو د ورکړې په برخه کې د شفافیت ترڅنګ د اړیکو لپاره هم ډډه وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د خارج جوړونې وزارت مسؤلین وایي افغان حکومت تل له خصوصي سکتور سره په هر برخه کې د پام وړ همکاري کړي. د دغه وزارت په خبره اوس مهال د میلیونونو ډالرو په ارزښت په هیواد کې نږدې 2 میلیونو کورونو ته اړتیا ده چې خصوصي شرکتونو ته یو ښه کاري فرصت ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښې د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراګ ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت تقاضي تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولسی وادونو ممتنع رایه وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې استازیو مخالف رایه ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بله واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینسیا د اپریل په 15مه د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت د قضیې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انخره کې ګډې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږشپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لوري د بریتانیا په سالسبری ښار کې مسموم شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څېړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څېړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساينس او ټکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاري اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانیدلیو چې دغه مواد نو ویچک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې په خو هم روسیې د نو ویچک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولې دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د لوګر چارواکي لمندي چې د دې ولایت په څرخول سوالي کې به دیرش تړل شوي خونځي نن پرانستل شي. دا خونځي له تیرو څلورو ورځو راهیسې تړل شوي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شوی دی. صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوي دي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت هم غږی شول. په دې مناسبه د بامیان ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې یو مسؤول وویل چې د مدني ټولنو فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. د ایران سره مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکي تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا یو جګپورې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. او د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم نفیسه
څه کاروبار کوي؟
زه بریدمنه د اردو دلته په حساب ته تلاشي کې. زما تقریبا 4 کاله کې.
مخکې لاغینه د څه کار کوو؟
مخکې لاغینه صفاکاروم د اجري پیسې.
څنګه اردو ته راغلی؟ څه انګیزه به شو درته؟ خپل خوخه دی و د کور مجبوریتونه و څه علت چې راغلی؟
والله زه د کور مجبوریتونه مې ناتوان او بې خو بې بادم به مجبور شوم راغلم اردو ته.
اوس څنګه دلته چې راغلی؟ خوشاله وظیفه نه دی، وخت ختیریږي، معاش دې څنګه د گزاره دی پکې؟
خا دا معاش مې 2000 روپۍ معاش لرم، وخت مې ختیریږي، وظیفه مې خا دا سر رازو بیګار از زو کوړه هم دغه په حساب باندې نور خو مشکلات هم ختیریږي.
کورنۍ غړي مڅو نه فار دي، غوي څه کاروبار کوي؟
زمون مې وړو وړي دي، یو د نلور مې دا او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو د څه د سرپرست سود نه لرو.
د ځواني وختو کې سید راتاو کو کله چې پیغله وي کوم ځای کې اوسېده مکتب دی ویلې نه دی ویلې؟
نه والله پیغله چې ما په ایستل خیرخانه کې ایسه پیسې د فاميلي کې مې د پلار کور دی. پلار مې سایمن صاحب په وزارت داخله کې قطعی اکمالاتی کې، نو پیغلم چې هم د هماغو شرایطو مخ کې بوله. اوس نو چې ترغو واده شلم د پردي په کور کې دغسې زندگی د راضي په سړی باندې تیریږي. نو
که څنګه هغه وخت چې ځوانه وي پلار دې هم سایمن صاحب والته دې زده کړو ته مخه نه کړه، څنګه دې زده کړې ونه کړې؟
خو ستام نو داسې څه شرایط خراب وو، څه خپله څه پلار مې سایمن صاحب نو ډېر مشکلاتو په موږ باندې داسې مشر ورور مونږ نه دلوله ګزاره سامه نه وه، نو مجبور هم مکتب ما ونه ویلې، هغه ما ونه ویلې، هماسې پاتې شو.
نه یعنی علاقه دې نه وه مکتب سره؟ که کورنۍ اجازه نه درکوله؟
نه علاقه دې مکتب مې نه دلوله، خپله مې علاقه نه دلوله چې ما مکتب ویلی وی چې زما لږ زره هغه وی.
اوس څنګه ارمان کوي چې کاشکې مکتب ویلی وی له دې نه مې غټه وظیفه لرلی؟
اوس مونږ ډېر په هغه کې استو چې ولې مونږ مکتب نه سو، 15 خویندې مونږ استو، منګه هم دغه رقم ته منګه چې ولې منګه مکتب نه ویلې زندگی م داسې خاورې ریشله دا د که زندگی م خاوې منګ مکتب ویلې یا چې ویلې اوس به زموږ زندگی خاوه پشیمانه ستو هغه ستو پاسمان د پاتې شلو اوس باید چې دا باز جنکۍ دي هغه خپل زندگی مخکې یو سي تحصیل خپل مخکې یو سي مکتب خپل وایي چې د هغوی زندگی ښه شي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګاه ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړو ته راغلې. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوري اسنوري، خسته نباشین، صبحتان بخیر.